آن میدیا دوستان عزیز، میکروفون را به همکارم سالم محمد سالم اسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. سالم صاحب بفرمایید.
ډیر مننه استاد څخه سلطان محمد سرور د ازادي رادیو اوریدونکو ته زمال خو سلام او مننه ورڅخه کوو چې زموږ خبرونه هم د شیبه اوري. دا خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان هغه اډه ردوي چې ویلي و د تروریستانو خوندي مرکزونه په پاکستان کې نسته. تر خبرونو وروسته نور مطالب معرفي کوو. په کابل کې د هند سفیر د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره د کابل او نیوی ډیلی ترمنځ پر همکاریو خبرې وکړې. په لغمان کې د یوې انتحاري حملې مخه نیول شوې ده. په روسیه کې د اداري فساد ضد فعال او مخالف سیاستوال وایي د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د کاندیداتوري په خاطر یې په کافي اندازه ملاتړ ترلاسه کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د استازي ورستي څرګندونې له حقیقت لري بولي او وایي چې د تروریستانو ټول پټنځایونه په پاکستان کې دي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر ملهی لودی د پنځمې پر ورځ ویلي و په هیواد کې د تروریزم امن ځالې نسته او د دې په خبره ترهګر د افغانستان په هغه 40% خاوره کې ځای لري چې افغان حکومت ور باندې کنټرول نه لري. خود دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته ویل چې ټوله نړۍ په دې پوهیږي چې پاکستان د تروریستانو امن ځاله ده. تفصیل وروسته. په کابل کې د هند سفیر منپریت وهرا د سیمې د امنیت او ثبات د ټینګښت په اړه د افغان ولسمشر دریځ استایلی او د خپل هیواد ملاتړ ډاډی ورکړی دی. منپریت وهرا پرون د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار محمد انیف اتمر سره په کتنه کې دا څرګندونې کړې دي. د هند سفیر شغلی وهرا د سرګندونو په اړه د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
د هندستان سفیر خپل خبرو کې ویل چې دوی د سیمې د ثبات او امنیت په برخه کې د جلال آباد رئیس جمهور له لړلیک څخه ملاتړ کوي او هڅه کوي چې د افغانستان د اقتصادي برنامو څخه هم په سیمه او هم په نړیواله کچه د ملاتړ فضا نور هم قوي او ایجاد کړي.
د منپریت وهرا او حنیف اتمر د کتنې په اړه د ملي امنیت شورا یو بیان هم خپور کړی چې پکې د هندستان د بشري مرستو او له ترورزم سره د مبارزې ستاینه شوې ده. په لغمان ولایت کې د یوې انتحاري حملې مخه نیول شوې ده. د لغمان ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې د امنیه قمندانۍ خاصو ځواکونو پرون مازدیګر یو کس چې له چاودونکو موادو ډک واسکټ یې په تن کړی وو تر برید مخکې ونیوه. په بیان کې راغلي چې نیول شوي کس د ښځو جامې په تن کړې وې. د لغمان مطبوعاتي دفتر لیکلي چې افغان پوځیانو په دې کار سره په لغمان کې د یوې خونړۍ حملې مخه ونیوله. په روسیه کې د اداري فساد ضد فعال او مخالف سیاستوال وایي د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د کاندیداتوري په خاطر یې په کافي اندازه ملاتړ ترلاسه کړی. تب د اصل کې ده چې د الکسی ناوالني پلویانو د روسیې په شلو ښارونو کې د ده په ملاتړ د لاسلیکونو ټولولو لپاره لاریونونه وکړل. د 2013 میلادي کال د مارچ میاشتې په ټاکنو کې د کرملین د سرسخت منتقد ناوالني مخه د جنایي تورونو له کبله نیول شوې ده. ناوالني وایي دغه حکم سیاسي انګیزه لري. دای کولی سي دغه انتخاباتو ته ودرېږي که چیرې دغه حکم لغوه سي. ناوالني چې پرون یې په مسکو کې یوه لاریون ته وینا کوله د روسیې ولسمشر یې یو بد ولسمشر یاد کړ. هغه وویل ټولو ته معلومه ده چې اوس ولسمشر ولادیمیر پوتین ډېر ملاتړی نه لري. موږ ټولو سږکال ولیده چې د روسیې په هیڅ ځای کې د پوتین او د هغه د څوکۍ ډېر ملاتړی نسته، سره له دې چې چارواکو په پلازمینه کې د کوم محفل دایرېدل منع کړي وه. خو د ناوالني شاوخوا 800 پلویان په مسکو کې د هغه د رسمي ملاتړ لپاره راغونډ شوي وه. دو ویل په کافي اندازه لاسلیکونه راټول کړي چې په مټ به یې په انتخاباتو کې د فعالانو د ډلو د کاندید په توګه ځان ته لاره وره کړي. د مصر د پولیسو لخوا د دغه هیواد په شمال ختیځ کې په چاپا کې 9 کسان وژل شوي چې شک کیږي له هغې ډلې سره به ارتباط درلود چې په سینا ټاپو وزمه کې په حملو کې لاس درلود. د مصر د کورنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې په شرقیه ولایت کې ډېره ډلې د سینا په شمال کې پر امنیتي پوستو او پوځي تاسیساتو په حملو کې لاس درلود چې په نتیجه کې د وسلوالو قواوو ګڼ غړي وژل شوي دي. دغه راز د مصر پولیسو په یو بل خبر کې تایید کړی چې په قاهره ښار کې 9 کسان له وسلو او 14 کو وسایلو سره یو ځای نیول دي. ورسله هغه چې د مصر پاوڅ په خوانی ولسمشر محمد مرسی په 2013 کال کې لواک څخه پرځاوه پر امنیتي ځواکونو د افراطي وسلوالو حملې زیاتې سوي دي. د ګواتیمالا ولسمشر جیمی مورالیس وایي د دې هواد هم په پام کې لري چې په اسرائیل کې خپل سفارت ویشل سوي ښار بیت المقدس ته ولېږدوي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو له تل ابیب څخه بیت المقدس ته د خپل سفارت د لېږدولو اعلان کړی و. د مرکزی امریکا د دغه هیواد ولسمشر پرون وویل د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره یې تر پرونیو خبرو وروسته پریکړه وکړه چې خپل سفارت له تل ابیب څخه انتقال کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ روانه میلادي میاشت وروسته له هغې چې اعلان وکړ امریکا بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژني، ګڼ عرب هیوادونه او خپل متحدان خوابدي کړل. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د پنجشنبې په ورځ د بیت المقدس د رسمیت پیژندنې په اړه د واشنګټن د پریکړې پر خلاف رایه ورکړه. د پریکړه لیک هغې طرحې ته 128 هیوادونو مثبتې، 9 نورو منفي رایه ورکړې. او د نړۍ د کاتولیکي سویانو مشر پاپ فرانسیس د کرسمس یا د مذهبي اختر په شپه د کډوالو پر ستونزو خبرې وکړې. هغه وویل نننی کډوال له خپلو کورونو هغسې نورو سیمو ته کډه کوي لکه یوسف او مریم چې د حضرت عیسی تر زیږېدو مخکې د خپل کور پرېښودو ته مجبوره سوې وه. پاپ فرانسیس تېره شپه په واتیکان کې په خپله وینا کې وویل په زیاتو مواردو کې له خپل کور کلي وتل له هیلې سره مل وي، د ښه راتلونکي هیله، خو ویلی سو چې په ګڼو مواردو کې خلک یوازې د ژغورنې په خاطر کډوال کیږي. فرانسیس د 1.2 میلیارد کاتولیک عیسویانو د مذهبي مشر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د 5م کرسمس دی چې لمانځي. په دې خبرونه کې د شمشاز زدران په تخنیکی همکاري په راپورونو کې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان هغه اداره د ویچ ویلی و د ترورستان خوندي مرکزونه په پاکستان کې نسته.
د ملګرو ملتونو سازمان د امریکا متحده ایالات د ناتو غړي هیوادونه او ټول جهان پرې باندې پوهیږي چې مشکل په پاکستان کې دی.
اجرائیه رئیس ډاډ ورکوي چې د مچلغو بند د رغونې امن به خوندي کوي. د زابل له نوي والیمو پوښتنه کړې چې داعش ډله په کومو ولسوالیو کې حضور لري.
خاک افغان کې د داعش په مورد باندې تقریبا څلور نوي پنځه نوي کې ډېر افواهات او اوازې وې.
په ترکیه کې له دندو د سلګونو کسانو د شړل کېدو په اړه هم راپور خپروو. د ګڼو نورو مطالبو تر څنګ 219 پروګرامونه په همدې خپرونه کې اورېدلی شئ. د انصاف پلاټه کې او د اروپا دوستانو د پلاټنې پروګرام. د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان هغه اداره ردوي چې په هیواد کې د ترورستانو امن پټنځایونه نسته. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری تېره شپه ازادي راډیو ته وویل ټوله نړۍ تاییدوي چې پاکستان د ترورستانو امن ځاله ده. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر ویلي په هیواد کې د ترورزم امن ځاله نسته او د دې په خبره ټول پټنځایونه په افغانستان کې دي. تفصیل له سفی الله ستانکزی نه اوري.
یو ځل بیا د ځان د سپیناوي لپاره د پاکستان هڅه او د افغانستان توند خبرګون. د افغانستان دفاع وزارت په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د استازي وروستۍ څرګندونې له حقیقت لري بولی او وایي د ترهګرو ټول امن پټنځایونه په پاکستان کې دي. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری
چې د سی وزارت کې هغه د حیثیت نه لري وي. د ملګرو ملتونو سازمان د امریکا متحده ایالات د ناتو غړي هیوادونه او ټول جهان پرې باندې پوهیږي چې مشکل په پاکستان کې دی. د خط ناغي خواته دی، د شورا د کویټې، شورا د پېښور، شورا د میرانشاه، ملا محمد عمر، ملا منصور، راسما بن لادن دا ټول په پاکستان کې و. هلته مرکزونه لري، د هغوی د حمایې نه برخوردار دي. هلته تسلیکیږي، تجهیزیږي، افغانستان ته راځي، دلته حملات کوي.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر ملیحا لودھی وویل په هیواد کې د تروریستانو امن ځالې نشته او دا افغانستان دی چې د حکومت له کنټرول بهر په 40% خاوره کې تروریستان ځای شوی دی. د ملیحا لودھی دا خبره هم چې وسلوالې ډلې د افغانستان په هغه 40% خاوره کې پټنځایونه لري چې د دې په خبره د دولت له حاکمیته وتلی دي، د افغانستان دفاع وزارت لخوا ردیږي. د افغانستان دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری وی افغان پوځ په څلور دیرش ولایتونو برلاسی دی او وسلوال په ښکاره فعالیت نشي کولی.
چریکي جنگونو کې قطعاً د څوک نشي ویلی چې څو فیصده خاوره د چا په لاس کې ده. دلته هیڅ امکان نه لري. زه تاسو ته ویلی شم چې په یو مسجد کې انفجار کوي یا یو مین ږدي، موږ نشو ویلی چې دغه سیمه د مخالفینو په لاس کې ده، ځکه هغوی د غلو غوندې راځي، یو مین ګري یا انفجار کوي او د غلو غوندې بېرته تښتي. په ټول افغانستان کې څلور دېرش ولایتونه فعال دي، یوازې د نهه ولسوالیو هغه هم طرحه مرکزونه د مخالفینو په لاس کې دي.
د پاکستان د سفیر وروستۍ څرګندونې د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پینس له څرګندونو سره نیغ په نیغه په ټکر کې دي. مایک پینس افغانستان ته په وروستي سفر کې وویل پاکستان له اوږدې مودې راهیسې تروریستي ډلو ته پناه ورکړې او لا هم دا کار کوي، سره له دې چې پاکستان د نږدې ټولې نړۍ د دریځ په خلاف په دغه هیواد کې د ترهګرو په پټنځایونو سترګې پټې کړي. د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما په یو وروستي راپور کې راغلي سږ کال لومړیو نهو میاشتو کې 2000 افغان ملکیان وژل شوي او 15000 نور ټپیان دي. د افغان چارواکو د څرګندونو په اساس د همدغو مرګ ژوبله مسؤلیت هغو ترهګرو ډلو ته ورګرځي چې له ډیورند کرښې اخوا تمویل او د بریدونو په خاطر افغانستان ته مرش کیږي.
عمردل چې د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان هغه اداره دی چې ویلي وه د تروریستانو خوندي مرکزونه په پاکستان کې نسته. په پاکستان کې میشت سخت دریځي وسلوال وخت نا وخت تورن سوي چې په افغانستان کې په ځینو حملو کې لاس لري. د کابل شش درک سیمې ته نږدې شېبه مخکې د چاودنې غږ اورېدل سوی دی. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام نور تفصیل راکوي چې سیمې ته رسېدلی دی. اکرام صاحب، څه دي جزئیات، څه ګوري او تر اوسه پرې ستاسو سره معلومات په دې اړه څه دي؟
میرا زیات تمنا سالے سے تاس اور دن کو سلام سوش دی وړاندې د ششترک په ساحه کې د 14 غږ واوریدل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایا نجیب دانش شیبه وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې دا یو انتحاري حمله ده چې د ششترک په داخل کې شوی ده، خو پاله نور جزئیات ورنه کړل او وی ویل چې تر دې دمه لا معلومه نه ده چې دغه انتحاري حمله په چا باندې شوی ده او څومره تلفات لري. خو موږ چې په سیمه کې یو امبولانسونه د شجدرک داخل ته ننوتلي دي، ساحه د پولیسو او د ملي امنیت د ځواکونو له لوري کلابنده ده، هیچا ته اجازه نه ورکول کېږي چې د پیښې سیمې ته نږدې ورشي. دا ټیک همدا سیمه ده چې د شجدرک نه ور داخلېږي، د ایساف قومندانۍ ته نږدې چې د امریکا سفارت هم بوندل ته نږدې دی او ځینې نورې مهمې ادارې د ملي امنیت نور جزئیات تر دې د منیشتا نور کوم جزئیات ترلاسه کول او ریجن کې سره
راتمن ډیره مننه ستاسو څخه. عمر دل چې د کابل له شش تراک سیمې ته نږدې شبه مخ کې د چاودنې غږ اوریدل سوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چې وایي دا یو ځانمرګ برید دی، نور جزئیات تر اوسه پورې نه دی ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د جمعیت اسلامی ګوند مشر صلاح الدین ربانی لا افغان حکومت څخه غواړي چې د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور د استعفا پر مسله بیا غور وکړي. د جمعیت چارواکي وایي چې صلاح الدین ربانی پرون په مزار شریف کې له عطا محمد نور سره وکتل او څرګند یې کړ چې د جمعیت ګوند د غوښتنو په اړه درک او افغان حکومت د جواب انتظار باسي. تفصیل د مجیب رحمان حبیب زی پر راپور کې.
د افغانستان جمعیت اسلامی ګوند مشر او د یاد ګوند رهبری شورا غړو د یک شنبه په ورځ د بلخ په خوانی ولی عطا محمد نور سره په کتنه کې له مرکزی دولت څخه وغوښتل چې د ښاغلي نور د استعفا د منظوري په اړه بیا کتنه وکړي. د جمعیت اسلامی ګوند مرستیال ویان ذبیح الله فطرت ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د یاد ګوند مشر صلاح الدین ربانی غواړي چې ارګ د بلخ په خوانی ولی عطا محمد نور د استعفا په اړه بیا کتنه ترسره کړي او د هغه غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي. له حکومت څخه غواړو چې د تصمیم په اړه یې بیا کتنه وکړي. لومړی غوښتنه بیا کتنه ده او نورې غوښتنې به وروسته مطرح شي. ذبیح الله فطرت وایي چې د حکومت د بیا کتنې وروسته به د جمعیت ګوند د وروستۍ اعلامیې پر بنسټ ښاغلی نور نورې غوښتنې هم مطرح کړي. په همدې حال کې د بلخ ولایتي شورا مشر او عطا محمد نور ته نږدې کس افضل حدید وایي چې صلاح الدین ربانی د بلخ له پخوانی والی سره د کتلو پر مهال وویل چې دوی په تمه دي تر څو مرکزی دولت د عطا محمد نور د څرګندونو او د جمعیت ګوند د اعلامیې په اړه خبرګون وښایي. ښاغلی ربانی ویلي دي چې د حکومت له لوري د هغوی د غوښتنو د نه منلو په صورت کې به پر نورو جدي اقداماتو لاس پورې کړي. د جمعیت اسلامي ګوند مشر داتا محمد نور استفاته د دواړو لورو ترمنځ د سرخط په سترګه ګوري. حفصل حدید پر خپل پخوانی اعلامی ټینګار وکړ. د جمعیت اسلامی ګوند د ښاغلي صلاح الدین ربانی او د یاد ګوند رهبری شورا موضوع ګیری دا ده چې د ښاغلي نور تبدیلی هغوی ته د سرخط په معنا ده. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې مرکزي حکومت دی داتا محمد نور د ناقانونه غوښتنو او زورواکیو په وړاندې تسلیم نشي. د سیاسي چارو کارپوه عتیق الله نوایی وایي چې د والیانو د استعفا منظور د قانون له مخې د ولسمشر حق دی او اجرایه قوه دی د ولسمشر د فرمان د تطبیق په خاطر له هرې مشروع او ممکنې لارې څخه استفاده وکړي. د اساسي قانون له نظره دا د ولسمشر حق دی او د فرمان او تصمیم په اړه باید حکومت له هر ډول ممکن توان او مشروع قدرت څخه کار واخلي. د افغانستان ولسمشر ماڼۍ تېرونی دوشنبه د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور استعفا منظور کړه او پر ځای د جمعیت ګوند بل یو غړی انجینر محمد داوود د نوي والی په توګه معرفي کړ. تر دمه مرکزي دولت او خاصتاً جمهوري ریاست د جمعیت ګوند د غوښتنو او د بلخ والی د څرګندونو په اړه جدي خبرګون نه دی ښودلی.
نن دوشنبه د ورځنیو راپورونو مرکو نورو په زړه پورو مطالبو او تحلیلونو ترڅنګ دغه اونیز پروګرامونه هم له آزادي راډیو اورېدلی شئ. د اتو بجو په خبرونه کې هر دوشنبه د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرامونه خپرېږي. د لسو بجو د خبرونې زیاته برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې. د دولسو بجو خبرونه مو یو سټوډیو یو ساعته خبرونه ده چې د زهرو کاروان پروګرام یې په دویمه نیمایي کې اورېدلی شئ. د دوو بجو خبرونه د مخکښو ښځو پروګرام ته ځانګړې شوې ده. د څلورو بجو په خبرونه کې د راپورونو ترڅنګ یو کلی زر غږونه ډرامه خپرېږي. د شپږو بجو خپرونه مو نیم ساعته خبری مجله ده. او اوس هم د بیا رغونې یو خبر. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي د مچلغو بند د پروژې په بشپړېدو سره به د پکتیا د خلکو د اوبو او برېښنا ستونزه تر ډېره هواره سي. عبدالله عبدالله چې پرون یې په کابل کې د مچلغو بند د جوړونې د تړون د لاسلیک پر مهال خبرې کولې، دغه راز د پکتیا له خلکو او امنیتي ځواکونو غوښتنه وکړه چې د پراختیایي پروژو د تطبیق پر وړاندې دښمنانو ته د مزاحمت اجازه ورنکړي. حدیث پردیس او نور تفصیل.
د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي د اوبو برېښنا د بندونو جوړول د حکومت له ژمنو نه دي او د غشمنې د عملي کېدو په حال کې دي. عبدالله عبدالله چې د یکشنبې په ورځې په اجرایه ریاست کې د مچلغو بند د جوړولو د تړون د لاسلیک پر مهال خبرې کولې، وویل د دغه بند جوړول د پکتیا د خلکو اساسي غوښتنه وه او دا د دغه ولایت د اوسیدونکو په ژوند مثبت اغېز درلودلی شي.
منم د افغانستان ته موږ تاسو اجازه ورنکړو چې داسې پروژې ته چې ملي پروژه ده او د خلکو د غوښتنې پر اساس ده او ګټې ټول خلکو ته ده کوم مزاحمت ایجاد ونه کړي. ان شاء الله دا اطمینانم زه ورکوم د اوبو او برښنا وزارت ته او همدارنګه دغه کمپنۍ ته چې موږ امنیتي ځواکونه ان شاء الله هغه دندې چې دوی ته سپارل شوي دي په ښه توګه
د مچلغو بند جوړولو کار څو کاله وړاندې پیل شوی و، خو د اوبو او برېښنا د وزیر په خبره د تړون کوونکو شرکتونو ترمنځ د اختلافاتو له امله چارې په 1993 کال کې ودرول شوې. د اوبو او برېښنا وزیر علي احمد عثماني د پروجیکټ ډیزاین ایجنسی روسی کمپنۍ سره د مچلغو بند جوړولو د تړون د لاسلیک پر مهال وویل د بند پر جوړولو 2.9 میلیون ډالر لګښت راځي او په جوړېدو به 2300 هکتار ځمکه خړوب او 404 کیلو واټ برېښنا ما هم تولید شي. د خغلی عثماني په خبره د ملي والی حکومت د کار لپاره تر دې دمه 200 میلیون ډالر د اوبو او برېښنا د بندونو په جوړولو پانګونه شوې چې د مچلغو بند هم پکې شامل دی. د اوبو او برېښنا د یو شمیر وړو بندونو ترڅنګ د ملي والی په حکومت کې د کجکی، سلما او کمال خان بندونو په ګډون ځینې نور بندونه هم جوړ شوي او یارغول شوي دي. له دې ټولو سره سره د پکتیا والی شمیم کټوازی د حکومت له لوري د مچلغو بند له جوړېدو هرکلی کوي. د روسي شرکت رئیس بودا کانګریچن چې د مچلغو بند جوړولو تړون لاسلیک کړی وایي د تلیواله دی چې د معیارونو په پام کې نیولو سره د داشان بندونو د جوړولو له لارې د افغانانو سره همکاري وکړي. تر دې مخکې د ملي شورا یو شمیر غړو او خلکو دا ټینګار کړی چې د ملي والی حکومت باید د بندونو د جوړولو په څیر بنسټیزو پروژو ته ډیر پام واړوي.
خیال محمد حسنی چې تازه د زابل د ولی په توګه ټاکل شوی له ازادي راډیو سره په مرکه کې تایید کړی چې په ځینو ولسوالیو کې د قضا او څرنوالی د نه موجودیت په خاطر خلک په طالبانو فیصلې کوي. ولی دغه راز په زابل کې د داعش ډلې پراخ حضور رد کړی او ویلي دي چې دغه ډله له وسلولو طالبانو سره د خپل منځي جګړو له کبله کمزورې شوې ده. صادق رښتینی ورسره مرکه کړې په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې داعش ډله د زابل ولایت په کومو ولسوالیو کې حضور لري.
ارغنداب کې نشته او کچم زموږ د ارغنداب ورسوالۍ په اړه د په یو څنډه کې خو د خاک افغان کې د داعش په مورد باندې تقریبا په څلور نیو پنځه نیو کې ډېر اپوهات او اوازې وې. ولی هغه د طالبانو د دوی د مخالفت په نتیجه کې په هغو وختونو کې دا ساحې خلاص شوې. تر اوسه زما راپور نشته چې داعش هلته شته. ولی طالبان موجود دي، طالبان د دې وطن قلق دي، څوک له کوره راوځي، څوک له جومات راوځي، څوک له مدرسې راوځي، هلته دوی شتون لري. او علت یې همدا ده چې زموږ یو په بدبختانه چې د خاک افغان ولسوالۍ پالجه ده،
هلته کومې ډلې ډېر فعالیت لري؟
زما په راپورونو خو طالبان
له پخوا څخه داسې اندېښنې وي چې یو شمېر ولسوالۍ له دې خاطر چې مخالفین زیات شوي دي او د پولیسو تشکیل کم دی، د سکوت له ګواښ سره مخامخ دي. دغه اندېښنو ته په کتو او لکه تاسو چې د خاک افغان ولسوالۍ یادونه وکړه، په دغه سیمو کې د عملیاتو لپاره تاسو څه تدابیر نیولي؟
موږ په دغه تېرو ورځو کې یوه نظامي جلسه کړې ده، تېره چهارشنبه وه. لله الحمد په نسبت د نورو ولایتو باندې د زابل امنیتي وضعیت تر ډېره سرحده د ډاډ وړ ده. ولې دا سیمه ده چې جنګ کې نشته، جنګ به کېږي ځکه د نور افغانستان غوندې وسحه ده، خو هغسې زیات مشکل نه لیدل کېږي لکه چې په بعض ولایتو کې شته. مرکز یې موږ ته په یو ځای کې تثبیت نه ده چې دوی پرانیږي. مرکز لري کورلایي په اطلاع چرکې حمله ده کوي او تښتي.
خلک وایي په ولسوالۍ کې حکومتداري پر صفر ولاړه ده، د قضا او څارنوالۍ د نه موجودیت په خاطر خلک پر طالبانو فیصلې کوي.
په دې کې زه قانع یم، په دې کې زه قانع یم. زما به یو پر جهان دا ده چې زه په خپلو کړنو غیر کړنو کې دروغ نه وایم. لما تقولون ما لا تفعلون د الله تعالی امر ده، موږ ته څه چې وایو هغه به کوو. واقعیت دا ده چې زموږ ولسوالیو کې لکه کماکه هو چې باید وای تر اوسه پورې هغه شو حکومتداري سالمه نشته. موږ ولسوال هلته لرو او دا واقعیت ده چې قاضي صاحب هلته نه لرو، څارنوال صاحب هلته نه لرو. دا مشکل شته، موږ به کوشش وکړو انشاءالله د خپلو عدلي ارګانونو په چوکاټ کې به د دوی نمایندګان هم په دې مکلف کړو چې دوی هلته ولاړ شي او هلته خپلو خلکو او خپلې جامعې ته مستر د خدمت وشي.
د زابل نوې ټاکل سوی والی خیال محمد حسنی و چې د دې ولایت پر امنیتی او نور وضعیت خبرې کولې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
او اوس نو فرشته جلال زیرا ته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
Stars and Stripes خبرونه د هغو امریکایي پوځیانو په اړه چې په کرسمس کې افغانستان ته د خدمت لپاره استول شوی و مقاله خبره کړې او د امریکا د پوځ د لومړي بریدمن ادم بریډینګ کیسه کوي. ادم بریډینګ د نارت کارولینا ایالت اوسیدونکی دی. د ادم شزی هیدر د هغه لپاره د کرسمس خاصی کلچې پخ کړې وې. تر څو چې د کرسمس کلچې ادم ته په افغانستان کې رسیدې، دوی ونی پرې تیرې شوې. خو هیدر ویلی چې کلچې په وچه ډوډۍ کې نغښتې وې څو افغانستان ته په لاره کې وچې نسی. Stars and Stripes لیکلي د ادم په څیر د ایربورن دوه تیا فرقې د زیاتو عسکرو، ښځو او میندو د کرسمس ځانګړي کلچې او کیکونه پاخه کړي وو او افغانستان ته یې خپلو عزیزانو ته ورلېږلي څو د یوازیتوب او له کوره په جلایی کې د کرسمس پر لمانځلو کې د خپګان احساس ونه کړي. د خبرونې په حواله هغوی 2500 د کلچو پاکټونه یا بستې افغانستان ته لیږلي دي. هیدر Stars and Stripes خبرونې ته ویلي زموږ د کورنۍ غړي تل په کرسمس کې سره رایو ځای کېږي او یوازې نه تیروو، خو ادم ته په جون کې امر وسو چې افغانستان ته ولاړ سي. نو ما ویل چې کلچې ورواستوم که یو څه خوشحاله سي، د کور بوی به ورباندې ولګیږي. هیدر ویلی چې میړه یې لس کاله کېږي چې په پوځ کې خدمت کوي او له داسې ژوند سره یې عادت کړی دی. هغې ویلي هیله لرم چې د امریکا ولس به د هغو پوځیانو چې په نورو هیوادونو لکه افغانستان کې خدمت کوي او د هغوی د کورنیو په قرباني وپوهیږي. الشرق الاوسط خبرونې د افغانستان پر امنیتي وضعیت د وسلوالو طالبانو پر فعالیت او په خطر کې د طالبانو د دفتر پر څرنګوالي د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي څرګندونه خبرې کړې دي. بهرامي الشرق الاوسط ویلي د افغانستان حکومت د قطر له دفتره د هیڅ مثبتې پایلې تمه نه لري او د دفتر کوم مهم کار نه دی کړی. بهرامي ویلي مخکې طالبانو ته هغو طالبانو ته د همکارۍ لاس ورغځولی وو او خبرې ورسره کړې وې چې د ثبات غوښتنه یې کوله او د افغانستان اساسي قانون یې منلی و، خو له هغو سره یې تماس نه دی نیولی چې د بحران دوام غواړي او وخت ضایع کوي. د افغانستان د ملي دفاع وزیر الشرق الاوسط ته ویلي چې په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو د پوځي اتحاد غونډې په څنډه کې د سعودي له ولیعهد شهزاده سلمان بن محمد سره وکتل او هغه ډاډ ورکړی چې په بشپړ ډول د افغانستان د حکومت ملاتړ کوي. سعودي عربستان د نړۍ په محدودو هیوادونو کې و چې په افغانستان کې د طالبانو رژیم په رسمیت پیژندلی و.
ترکیه څخه باندې 2200 کارکونکي له تروریستي ډلو سره د اړیکو په تور له دندو لرې کړي دي. چارواکو ویلي دوی د تیر کال په پوځي ناکامۍ کودتا کې لاس درلود. د ترکیه حکومت د دغه هیواد تبعید سوی مذهبي مشر فتح الله ګولن د تیر کال د کودتا طرح بولي، خو ګولن دا تورونه ردوي. صفی الله ستانکزی د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله راپور لري.
دقیقاً 2025 کسان د هغه خلکو په ډله ورزيات شول چې په ترکیه کې د حکومت لخوا لدندو لري شوې دي. دغه کسانو د لری کولو فرمان پرون خپور شوې. دغه فرمان په اساس چې په رسمي جریده کې خپور شوې، په کور کې نول شوې کارکونکو کې 650 پوځي منصوبین، 350 جاندارم عسکر او یو نیم سلطنه فرهنګیان او د پهنتون استادان شامل دي. اخو د ترکیه صدر اعظم وی حکومت به په نوي کال کې یو لک او لزره نوي کارکونکو په دندو وګماري. بنیالی الدرم دا خبره پرون د ترکیه په سویلي ښار کلیس کې وکړه. یلدرم ویل په نوې ګماریدونکو کې به شپږ در ضرورتونه د روغتي خدماتو لپاره شامل وي او همدارس به شل در خوونکې هم وګمارل شي. د پاتې نور خلکو په اړه چې تمه ده په دندو وګمارل شي جزئیات نه دی ورکړل شوی. د ترکیه چارواکي فتح الله ګولن چې لډیرو کلونو په امریکا کې تبیدی ژوند مختوړي، د 2014 کال د ناکامې پوځي کودتا ته رابولي. هغه کودتا چې نږدې 2500 کسان پکې وژل شول. له کودتا رئیس څخه باندې یو لک او لزر کارکونکي او پوځیان لدندو لري شوي یا یې دندې ځنډول شوي دي. څخه باندې 50000 کسان هم د ګولن لډلې او نورو تروریستي شبکې سره د اړیکو په تړاو زندانونو ته اچول شوي دي. فتح الله ګولن د ترکیه ټولې اداوې ردوي او وایي په کودتا کې لاس نه درلود، خو دولت باور دی چې د ګولن د ملاتړ لخوا د پیښیدونکو ګواښونو په وړاندې د مقابلې په خاطر د خلکو ځپل او بندیانول اړین او اغیزناک دی. د بشري حقوقو مدافع ډلې وایي ولسمشر رجب طیب اردوغان له دې ناکامې کودتا وروسته د خپلو مخالفینو د ځپلو لپاره ښه پلمه پیدا کړې ده.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په نړۍ کې دا سیریل ګاډي جوړ شوی چې د لمر په انرژي چلیږي. نور معلومات لیسمت څاروان ناوړی.
په نړۍ کې به د لومړي ځل لپاره په لمریزه انرژي چلیدونکی ریل ګاډی په استرالیا کې چالان شي. دا ریل ګاډی به د استرالیا د نیو ساوت له سمندرغاړي حرکت پیل کړي. بیرن بیر ریل رولد کمپنی چې دا ریل ګاډی جوړ کړی وایي چې په اصل کې په دې ریل ګاډی کې پخوانی ډبې یا واګونونه کارول شوي، خو نوي ټکنالوژي ورسره یو ځای شوې ده. د ریل ګاډی دوه واګونونه په 1939 میلادي کال جوړ شوي دي. د ریل ګاډی باډی المونیمی ده. المونیم سپک وی ځکه په الوتکو کې هم کارول کیږي. دا دوه ډبې د 1990 میلادي کال نیمایي څخه به کار پرتی وي، خو په 2014 میلادي کال بیرون بیر ریل روډ کمپنی په لمریزه انرژي د چلیدونکو ریل ګاډو د جوړولو مسؤلیت په غاړه واخیست. په پیل کې ټاکل شوی و چې دا واګونونه په چیلو کار وکړي، خو په لمریزه ټکنالوژي کې د پرمختګ له کبله پریکړه وشوه چې د لومړي ځل لپاره په نړۍ کې په لمریزه انرژي چلیدونکی ریل ګاډی جوړ شي. د ریل ګاډي پر بام د لمریزه انرژي پینلونه یا شیشه نصب شوي چې بیټرۍ چارج کړي. دا ریل ګاډی سل چوکۍ لري.
د سیاسي رادیو ته غوښیاست روانه خبرونه تر نوو بجو دوام کوي. په پاتې شیبو کې 2:19 پروګرامونه خبريږي. د انصاف پلاتکی او د ورکو دوستانو د پلاتنې پروګرام.
د انصاف پلاتکی
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې ربانه ورستې دې شی او ناهیل به تخپل کوړ ته راځم.
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نمې څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما دا یت سر نوښته ده.
خو مسؤولین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کندوز ولایت د قلایزال د ولسوالۍ اوسیدونکی نصیر احمد وایي چې زوی غواړي د دغه ولایت په مربوطاتو کې د پولیسو په لیکو کې شامل شي او خدمت وکړي، خو د دغه ولسوالۍ د امنیت قوماندانۍ ځینې مسؤلین ورنه 10,000 افغانۍ رشوت غواړي. دی وایي د 10,000 افغانیو د رشوت د ورکړې توان نه لري. دغه ستونزه مو د کورنیو چارو وزارت له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د نصیر احمد او ورپسې به د کورنیو چارو وزارت د چارواکو نظر واوري.
د انصاف پلټه کې
ورور ستا نوم څه دی؟
زما نوم نصیر احمد.
له کومه ځای د ټلیفون کړی؟
زه ولسوالۍ خلایزال خبرې کوم.
ښه، مشکل سو څه ستونزه لرې؟
دلته زما زوی و، دغه زوی تللی و ولسوالۍ کې، زه فکر کېږم بیا قمندان امنیه معاون دا ویلی و چې 10,000 روپۍ راوړه، خو 10,000 روپۍ هم نه لرو. بیا هم یو څو روپۍ پیدا شي خپل روز ګزاره چلو، مځکه نه لرو، مال نه لرو، شی نه لرو. زه اوسه کالن یم، زه خپله هم کندوز ته تللی یم. قمندانۍ کې کندوز ما ته وویل چې واسطه لري که نه. ما وویل چې واسطه زه نه لرم. بیا وویل چې پیسې لري که نه. زه پیسې نه لرم. به خدای قسم زه ولې مسلمان یم، ولې قسم خورم؟ دا خبر رښتیا ده؟ خلق عسکري کوي وروره، دا هلک نه اخلي. بګوره د ولسوالۍ خلایزال دا سم ورداره ده، دا سم ورداره ده. لس کال کیږي زما زوی تللی و عسکر و، کا اوس هم د دې معاش حواله ده. د نن څه شي ده؟ عسکر خیاله ده. نه هلک وایي چې خیالي عسکر. ته اوس هم زما زوی معاش حواله ده، هلته قمندانان ولسوالان خوري. کس لري دا خاطه دې زور کوي؟ هغه تشنی کې بیا دي دا دربدرې ده.
تا زوی د دواړه په خپله خوښه غواړی چې زوی د په پولیسو کې شامل شي؟
زه ستونزې لرم، ځکه زه نه لرم، نادار یم، څه زه نه لرم. دغه ګوره ژمه ده، بوټي په پیسې دی، غله په پیسې دی، هر شی په پیسې دی. دا دپاره دې تللی نه چې یو څو روپۍ معاش درکوي هغه خپل ګزاره وکړم. ځکه نه لرم، مالداري زه نه لرم، کوچنیان لرم. یو ډاکټر ته وځي 200-300 پیسې اخلي، دا نه زه نه لرم. دلته غریبي نشته. زموږ په ځای کې طالبان شته. څوک چې په دولت کار کوي هغه سر پرې کوي. بیا هم زه خپل سر هم تیر یم، خپل دولت ته خدمت وکړم. ولې زما یو زوی لرم، دایم خارج ته ځي. هغه خارج ته ما ته 15 روپۍ پیسې لېږي، هغه ما ته په کار نه دی. لږ دی، لږ خورم، خپل وطن ته، خپل خاورې ته خدمت کوم. دغه دپاره و دولت دلته نشته، شی دلته نشته، اوبه دلته نشته. دربدرې دی، زه انتظار کوم خپل دولت ته. یو لږ د ولسوالۍ فساد دی، د رشوت دی، لږ دا خاطر خپل نظر وکړي.
وروره، اوس ته غواړي چې زوی دې په دغه ولسوالۍ یا د کندوز ولایت په مربوطاتو کې پرته له رشوت او واسطې نه شامل شي؟
بله، هیچ جارسم ده اخیصه ده مغزلم ده قده زم خوندستم زه تلی سمم ده اتلی سمم یه زوی لرم دم تا خدمت بو که زما یه شهره واسه کهیر ده هم زما زوی با کور که ده هم دولت ما شاقی هم دولت خدمت که زما زوی ده قده مخصب ده نلرم
دیره مننه جوانده واسه
خدا شامان ورورم
د انصاف پلټه کې
د دستون زمو د کورنیو چارو وزارت لوایان دي خاغلی نصرت رحیمی سره شریک کړه. محترم رحیمی، د پولیسو په لیکو کې د شاملېدو هغه پروسه څنګه ده؟
ډیره زیاته مننه په هیڅ وجه زمونږ هیوادوال زمونږ عزیزان هغه څوک چې غواړي پولیسو په صفوفو کې یا نوي ریفورم د پولیسو ته په تشکیل کې جذب شي په هیڅ وجه دوی نه پیسې نه اخیستل کیږي. دوی کاملا رایگان دي. فقط هغه شرایط چې د کورنیو چارو وزارت د تشکیلاتو په برخه کې جذب په برخه کې دوی ته شته چې دوی صحت سلامتی ولري. دویم موضوع دا ده چې دوی په جنایي جرمونو باندې مرتکب نه وي په خو بل د دې توانایي ولري چې هغه فزیکی ورچا دوی ولري. دا درې موارد که دوی ولري مونږ دوی طلبای کوی او مرکز کې او په ولایت کې به د جلب جذب مراکز دوی سره به سالم برخورد کوي دوی به جذبوي.
ښاغلی رحیمی دا موضوع مو له تاسې سره په دې خاطر مطرح کړه چې د کندوز له ولایت آزادی رادیو ته یو کس ټلیفون کړی چې زوی غواړي په پولیسو کې شامل شي، خو کله چې د قلعه زال په ولسوالۍ کې مربوطه ادارو ته مراجعه کوي د پولیسو ځینې مسؤلین ورنه 10,000 افغانۍ رشوت غواړي. آیا داسې موارد موجود دي؟
زه تاسو ته همده خلکو ته چې دا خبرې مطرح کړې ده او د افغانستان ټولو خلکو ته دا اطمینان ورکوم چې د کورنیو چارو وزارت د څو وخته مخکې وزارت نه دی د فساد سره د مبارزې په برخه کې د وزارت نوې رهبرۍ په خاصه توګه جلحتماب وایس احمد برمک جدی اقدامات سره کړی دی، جدی سپارښتنې حتی استخباراتي او کشفي ارګانو ته کړی دی تر څو بده پخپله په ریفورم پخپله په چوکاټ او نظام د وزارت داخله کې مفت و مثبت تغییرات راول او اصلاحات راولو. دوی د هیچ چاته یوه روپۍ هم نه ورکوي او که چیرته دوی غواړي چې د روسیا دغه موضوع وي هلته چا پیسې ترې نه غوښتي وي، تاسو کولی شئ چې ما شخصي شمیره دوی سره شریکه کړئ. زه به په دې برخه کې د موضوع د وزارت په رهبرۍ دغه موضوع به چګل کیږي تحقیقي بیږ و هغه که په هر سطح هر څوک عاملین وي، هغه څوک چې فساد زمینه مساعده کوي یا فساد کوي یا پیسې اخلي په واضح توګه وایم دوی سره به جدید قانون په چوکاټ کې برخورد کیږي او د موضوع مفت ډېره د جدیت وړ ده.
رحیمی صاحب که دا اسناد ولري او موضوع تاسې پورې راورسوي مرسته به ورسره وشي؟
کاملا. وګورئ له پولیسو سره د خلکو همکاري چې نه وي په هیڅ وجه موږ نشو کولی هغه مواردو ته چې هغه تامین د امنیت د تنفیظ د قانون دی او جنایي جرمونو پر وړاندې مبارزه ده د فساد پر وړاندې مبارزه ده هغو ته موږ ورسېږو. د خلکو همکاري موږ ته ډېره اړینه ده. یو څو مخکې څو مثاله نور هم شته چې خلکو موږ سره همکاري کړې ده، عاملین یې په دغه همداسې فساد څو موارد و خلکو موږ سره همکاري وکړه او عاملین یې د قانون 50 ته تسلیم شول. نو دوی هم که چیرته داسې موارد ولري موږ ته د مراجعه وکړي، دلته یو سلنونه شمیرې سره تماس ونیسي که نه یې ما ته د خپله تماس ونیسي دغه موضوع به د وزارت د رهبرۍ تر کچې پورې چلل کیږي او د عاملینو سره به د قانون په چوکاټ کې ډېر جدي برخورد کیږي.
په دې صورت کې نو ده کولای شي چې د پولیسو په لیکو کې شامل شي؟
هیڅ مشکل نشته. ما مخکې درته ویل که چیرته غدرې ابتدایي شرطه که موږ لرو که په هغو شرطو باندې دی برابر وي هیڅ چاته د یوه روپۍ هم نه ورکوي. هر څوک چې دوی نه پیسې غواړي دو خلکو سره موږ سره د همکاري وکړي چې دغه خلک موږ شناسایي کړو او د قانون 50 ته وسپارو.
د انصاف پلټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو وامه اوریدل چې د کندز ولایت یو وسیدونکو شکایت درلود چې زوی غواړي د پولیسو په لیکو کې شامل شي، خو د کندز ولایت د قلعه‌زال ولسوالۍ د امنیت قمانداني ځینې مسؤلین ورنه رشوت غواړي او د کورنۍ چارو وزارت مسؤلینو وویل دغه مسله د دوی ته ورسوي هیچا ته د رشوت نه ورکوي او که دغه ځوان د پولیسو په شرایطو برابر وي پرته له ستونزې به په پولیسو کې شامل شي. د دې له مخې نصیر احمد کولی شي چې د 0595 نمبر شمیرې سره اړیکه ونیسي او خپله موضوع ورسره شریکه کړي. درنو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وي له موږ سره شریکه کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د
د ورکو دوستانو او عزیزانو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیلې ومني. په نننۍ خبرونه کې بیا هم د یو شمېر دوستانو پیغامونه لرو چې د نورو ورکو کسانو په اړه معلومات لري او موږ ته راستولې دي چې زه به یې هم په امانت سره درته خبر کړم. که تاسو په خپلو کوم ورک پسې ګرځئ نو قلم او کاغذ راواخلئ، د دغو دوستانو د ټلیفون شمېرې در سره ولیکئ، کېدای سي په همدې کسانو کې ستاسو ورک هم وي. ډېر مونږ ځنډوم، د دوی پیغامونه به واورو.
السلام علیکم، زه حاج نورزی د هلمند څخه خبر کوم. دا مې دوم ځل دی چې زنګ ولی دی ازادي راډیو ته. یو حالت چې دا د ستار په نامه دی په هلمند کې، دی معلومات یې زما سره شته. که دوی چا کړي وي هدو چې خو ما ډېر ځای دی په دغه شمېره باندې دی وایي. اصلي خبره دا چې په دی وایي زه د نوزاد یم، په نوزاد کې د میانجي یم، د حافظ الله خان زیم. خو جنرزی ته په دې شمېره زنګ وکړه چې دی پاهي چپر وا چپر پنځه درې نه پنځه پنځه وا چپر دا به ځل شمېره تکرار کړم. چپر وا چپر پنځه درې نه پنځه پنځه وا چپر. السلام علیکم.
السلام علیکم. یو ورور زموږ سره راسره دی په هلمند ولایت کې لشکرګاه ښار کې، چې هغه صرف خپل نوم لیکلی چې عزت الله ګونګی دی او خبرې هم نشي کولای او د چا نه هوري نه خپل چا ته ویلی شي څه. خو صرف دا سړی زموږ سره موجود دی دلې په لشکرګاه کې. دا سړی موږ د لشکرګاه روغتون ته هم دیولی او د سره صلیب روغتون ته مو هم دیولی. دی معذور دی، چپاپ شا زنګونې ډېر پرسېدلی دي، په پښو تلی نیسي، پر لکړو ځي. نو دغه مسلمان موږ سره صلیب ته هم بیولی دي او په نیټ کښې مو د ده تصویرونه عکسونه هم ورکړي دي. که چېرې دغه څوک دا پیغام هاوري د ده خپلوان، نو زموږ سره دې پر دغه ټلیفون شماره باندې تماس ونیسي. 0 4 0 0 یو څلور. کشمیره بیا تکراروم، 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
موږ سره دې پر دغه شمېره تماس ونیسي. هغه بیچاره خوار غریب د شپې د ورځې د دردو د لاسه چیغې بغارې وي. موږ په هېڅ نه پوهېږو چې دی ولې چې دی خبرې نشي کولی، ځکه یې په هېڅ نه پوهېږو او ګونګی دي څه اورېدی هم نشي. نو د دغه په هیله د ازادي رادیو ته دا پیغام استو. وسلام، خدای په امان.
السلام علیکم. زه ازادي ته مې ټلیفون کړی دی. زه د کندهار څخه عصمت الله خبرې کوم. دلته د آزاد په نامه یو نفر دی، تقریبا د 30 کال عمر دی. په ډېره کې سپین تارونه پیدا شوي دي. دوه درې واره ما نور ټلیفون ورته کړی ازادي ته. د حضرت په نامه دی، د هغه کوته خوشحاله ده. دی وایي ما مخکې په ملي اردو کې کار کوي، دماغي توازن مې ته لري، او کله دی دماغه پښتو وایي، کله پښتو او فارسي لفظونه په ګډه یې، او کتي کولای شي ما سره په دغه ټلیفون نمبر ما سره اړیکه ونیسي. 0 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و
السلام علیکم زت ورغا دین من ولایت انا دلی دول سوری استاد سره پتماس کی یو ګران روشه د صدیق په نامه ما سره په ایران کې را سره وو تقریبا 30 کال 30 کال عمر یو دا مسلمان ورور قریب کې کې شناخته ماته دی په دغه لمبا زنګ وو څه پر وسو یو ولس شپږ سو څلور تلویش اته سو شپږ اتیا او تقریبا دوی میاشتې مخه ما سره په ایران کې سره سلام
السلام علیکم زه جاوید نو کابل نه تاسو سره په تماس کې ما امتی الله په نوم د غزنی دی ولایت او موږ سره په مدرسه کې په خور کې سبق ویلی او خپل پلار مړ خو د تقریبا د 9 کلو چې مدرسې ته راغلی وو خو تقریبا 15 کلو ده او انډیوالان څوک یې خپل ترونه ورېرونه یا بل څوک یې پختنه کوي نو ما په دې تماس باندې اړیکه ونی سي پر و سو شپږ پیته درې سو شپږ پیته پنځه سو یولس غزنی دی ولایت ده او کله به مکور ورسره خو هغه ته نه یو چې زه دې کم کلی مکم ولسوالۍ ما تقریبا د نه لس کالو چې دا راغلی او اوس پورې ژوندی ده او په مدرسه کې سبق وي او که څوک په حق له هغه غواړي نو ما سره د دې تماس بیا ونیسي په دې نمبر. السلام.
ګل محمد هلمند ولایت خبر در کوم دا د پیزلا په نامه یو الګ دی د شپشنه ګرده الګ دی اوبه سي د شله راغلي دا زه چې سترګې دي د پلار نوم مې نه دی نه راشي او دا وای دا ما یې زما نه دا او دا ور مې دی هغه محمد ګل دی دا څلور کال کې څنګه چې په لشرګه کې دی.
السلام علیکم. والدینیم د دې صاحب نه دلته یو کس دا د ګل نواز په نامه وایي. زه نوم مې ګل نواز ده ولد شاه نواز اوسېدونکی نه پوهېږم چې د ننګرهار ده او که د کوم ځای دا دا دلته په دې صاحب کې ګرځي په دې مسجدو کې کله یو مسجد کې شپه او کله بل مسجد کې شپه وي. هیله کوم د ورونو نه که دا د چا خپلوانې ګل نواز نومېږي ولد شاه نواز نو دغه شمېرې ته را زنګ وکړي 0 5 3 2 3 1 5 3 بیا دوباره تکراروم 0 8 5 2 3 3 1 1 5 د خدای په امان. ښه وخت ولرئ
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو. تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شي چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1 یو ری بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
مننه کوم دوستانو اوس به هم تاسو هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو خپل اورک عزیزان پکښ لټوي.
السلام علیکم. زه رضوان احمد یم د المن ولایت د نوزاد ولسوالۍ د رباط کلی اوسېدونکی یم. په الحال د المن ولایت نوزاد مرجع ولسوالۍ د قصاو د سیمې څخه ستاسو خبره کوم. زما یو دوه عزیزان یعنی ورور د میاخ شه دی ورور مې ګل احمد دی چې هغه خپل سردار محمد دی چې سردار محمد د سروه کار دی او ګل احمد چې دی د محمد غوث کار دی د دوه کال او درې میاشتې چې د کورنا درکسې دی نو چار مسلمان ورور په اړه معلومات لري او ځای بنجامې او ځای مړی داسې نو سر ټلیفون په دوه شمیرو اړیکه ونیسې. ټلیفون شمیرې د 0 5 0 5 0 8 3 3 بل شمیره د 0 0 2 2 1 0 8 5 ټلیفون شمیره تل بیا 0 5 0 8 3 3 0 0 2 1 0 8 5. سلام علیکم. السلام علیکم. زه حبیب الله د زابل د ولایت د سوری ولسوالۍ د ملزو د کلي صدا پیغام پرېږدم. زما یو وراره د عبدالرازق په نامه چې د اته میاشتې کېږي د خپله کوره نادراکه ده چې چا ته په هکله معلومات وي ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووي 0 8 5 0 1 1. د اړیکې د شمېرې تکرار 0 8 5 0 1 1. مننه.
السلام علیکم. زه اسمت الله د خندار ولایت د خمسیر ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې. زما یو د اقاز زوی دی چې د اسمت الله په نامه د جروز محمد زوی دی چېرې یوې میاشتې پایسو نادرکه سوی دی د مقول ولسوالۍ کښې هم لیدل سوی دی. کله چېرې زما خپلو ږغ اوري هم د نور انډیوالان ملګري زما ږغ اوري ما ته چې په لاندنۍ شمېره زنګ وهي زموږ د ټلیفون شمېرې دي 0 8 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 که هر څوک زما ورور یادی مې خپله ږغ اوري هم یام نه د نور ملګري وي د مهربانۍ د مخه دې زموږ سره په دغه شمېره ونیسي. زنده باد ازادي راډیو، زه خوښوم.
بلی السلام علیکم، زه د هلمند ولایت د برشته ولسوالۍ سره په هډې فکې یم.
زما ورور ورک شوی دی حکمت الله د دوې میاشتې کېږي چې ورک دی نه پته و تنه کې موږ ته نهشته تر کومه تله ده تر کومه نه دی تللی تاسو کولی شئ په دغه شمېره ما ته زنګ را ووی را ویښاست که هر چا ته معلوم دی د څوارلسو کالو عمر یې لري د تلیفون شمېره ده 0 5 15 8 5 9 0 3 د تلیفون شمېره ده 0 5 15 8 5 9 0 3
السلام علیکم زه اجازه درکوم اف زید د سین ولدا کسه سره په تماس کې یم خدای مې د دنیا او د آخرت ټول سړي در حل کړ زما د دا غزي لان مکه تی دی خړې کاوي و زه چې څو وخت یې نو چې د پام مو ته دی کوي نه کوي خدای د رضا لپاره د اعلان خوې زړونه خدای خبر دی زه اجازه درکوم اف زید د سین ولدا کسه سره په تماس کې یم زما یو ځی ورکړي ره کال دوی میاشتې کېږي نن بارام دی د شپاړسو کالو دی په رنګ سوربخون دی په هر ملک چې دا اعلان دی په خپله اوري یا د خدای د رضا لپاره یا بل مسلمان اوري یا معلومات ورکوي نو د خدای جل جلاله د رضا لپاره پر دغه شمېرو باندې زما سره تماس ونیسي زه پلار یم ما دا درې کالو دوی میاشتې افغانستان پاکستان مکمله پسې غوښتې دي بهولله کې مې د یو افغاني معلومات کړی دي دغه شمېرو باندې چې زموږ سره تماس د خدای جل جلاله د رضا لپاره ونیسي 0 اویا 2 اویا 1 1 1 1 دومه شمېره ده 0 اویا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
السلام علیکم زه عبد البصیر د اج محمد شاه زوی چې یو ورک ورور مو دی تقریبا لس کاله شاوخوا کې کیږي په رادیو ازادۍ کې موږ د ده پیغام اورېدلی دی د ده پیغام موږ نه اورېدلی نورو خلکو اورېدلی دی او ویلی دی چې زه ملا ګل محمد د اج محمد شاه زوی د غور د ولایت خوجروف د کلي اوسېدونکی یم زه دلته اوس یو ځای په محبس کې یم چې آیا د بګرام محبس یاد کړی دی که د پولي چرخي محبس یاد کړی دی په هر محبس کې کوي او که دغه پیغام ستاسو سره وي په دغه شمېره به ما سره تماس ونیسي یا تاسو زما سره تماس ونیسي د هغه سړی زما سره تماس ونیسي ماګل محمد د حاجي محمد شاه زوی د عبدالبصیر ورور زه خپل عبدالبصیر خبرې کوم زما شمېره د 0 4 5 2 1 بیا تکراروم ماش میاره ده خاریف ماش میاره ده عبدالبصیر په نامه 0 4 5 2 1 تاسو مهرباني به وکړئ ځکه چې موږ ډېر سرګردان یو ډېر په تکلیف شوي یو د ډېر وخت څخه موږ دغه اوازه اورېدلې ده نو موږ زیات کوشش کوو چې دی د ده پیغام یو پلا بیا خپور شي واره درې واره نور خلک موږ ته ویلي دي چې موږ اورېدلې دي وسلام.
الو السلام علیکم زه جمعه خان د هلمند ولایت د جریش ولسوالۍ سیسټم د تماس کې یم. یو یې پلان دی دوه کال کېږي د کور نه دانا کړی عبدالشکور نمې دی ولاندې عبدالغفور د سیابند ولسوالۍ دي او بل ورک عزیز مو دی ملا ګل محمد د مسیح کارکوونکی و هو اته کال کېږي نادانا کړی هېڅ پاتې نه لګېږي د ده پلار ملا محمد شاه نمې دی شپږ ورونه دي او خور هېڅ دره کې نه لرو پیغام نشر کی رجوع کرسلام
ما سلامونه د ازادي رادیو کارکوونکو ته به ډېر ورسي د دوه مقدمې مسوالي يم د غزین د ولایت مازاشه منم د امین الله په نامو ګونګای زوی مې ده زه کار کوي چې نظر کده کلا چا سره یې په دغه شماره دی ما سره تماس ونیسي 0 5 0 3 5 3 د دې ما شماره ده 0 5 0 3 5 3 اور دې دې تکرار کوم 0 5 0 3 5 نه د دې مشمره ده اعلان چې ما باسې د خړې پلي شاشه نیم ورکوه ما ماته سره تماس ونیسي په زبده ګونګای د ملان امین الله په نامه ده.
سلام علیکم زه عبدالباری د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما ورور دغه 15 کاله کېږي چې نادرکه شوی دی د هلمند د قتلګام په سیمه کې. نادرکه سهر مسلمان کې و درات لري په دا شمېره د ژغ 0 0 5 2 1 2. سلام علیکم.
بله سلام علیکم ورور. زما واقع دی د سلطان په نامه دی د 4 کاله کېږي چې ورک دی. نو که څوک پاکل معلومات لري ما ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي. 0 0 0 8 0 9 2 9 بله شمېره ده 0 0 0 0 5 5 اخري 4 اچي. ورور چا ما ته ټلیفون راوي چې ما ټلیفون انشاءالله کار کړي د ازادۍ راډیو څخه جان مننه.
السلام علیکم. زما یو د تره زوی دی د اسلم په نامه. د کله کېږي له کوره وتلی دی نادرکه دی کله چا سره یې یو څه څوک یا لري یا دی خپله موته دي په دې شماره اړیکې ونیسي 0 0 0 2 2 4 4 9 خدای
السلام علیکم. زه سید کریم د هلمند ولایت څخه د سره په اړیکه کې یم. زما د اخ زوی ورک شوی دی. نوم یې آدم خان دی. د هلمند ولایت د بغنی ولسوالۍ اوسېدونکی دی. دا 4 کاله کېږي چې نادرکه دی. که څوک زما غږ اوري پر دغه شمېره دې اړیکه راسره ونیسي که دی خپل دی که بل چا ته معلومات. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 وي. السلام علیکم.
السلام علیکم. امین منصوری ما د پکتیکا دی ولایت متخان دی لسالی د ابراهیم کاری د سدن کيم تلل متحده عربی امارات دبی نه تر سره پین کيم پیغام در ته پریږدم. دما پیغام د ورکو اجزان خبروین ته ده. دما یو تر محمد قسیم په نوم باندې ده. رنگ تور ده، پخی پخ باندې مانده ده، ګوډ ده. نو تقریبا لڅوار لسو پنځه لسو کلو راهیسی نظر کشوی ده. کور وتلی ده او هیڅ معلومات یې نشته. مخکې ما یو څو پیغامونه پرې ایښي وو، بیا څه معلومات شوی وو، چا ته ښه ورکړه ته لیدلی وو، خو بیا هیڅ درک ونه لګېدلی. وروسته یې موږ اوجې ته ولاړو، پیدا مو نه کړو. نو که چا ته معلومات یې او یا د محمد قسیم په نوم باندې پیژنې، په چپ پښه باندې ګوډ ده لیدلی وي، نو مهرباني دې وکړي په لاندې شمېره دې له ما سره اړیکه ونیسي. د اماراتو شمېره مې ده 00005151545. مثال 00 ونیوي 1055950505540. او یا د افغانستان شمېره ده 0022 شپږ سوه دولس. دې شمېرې ته دې اړیکه ونیسي. محمد نعیم نومېږي، دغه سره تماس ونیسي. مهرباني به وي.
زما نوم صدیق الله ده. د کابل اړیکه نیولې ده. د زابل ولایت یم، پیل یم، اوس خوشحال خان یا ساکي یم. او زما یو انډیوال ورک ده چې نوم یې عبدالله ده. وسلام پر دغه شماره دې اړیکه ونیسي. زما شماره ده 00 اتیا دیش یو پنځوس. دا تکرارون 00 اتیا پنځوس یو پنځوس. زما نوم نادر خان ده. زابل ولایت ارغنده ولسوالۍ د مدخیلو د کلي یم. نو په زما یو ماما ورسته نوم یې سردار محمد ده. که چیرې د هر چا پته معلومه وي نو پر دغه شمېره دې زنګ ووهي. 0 اویا شپږ اویا اتاویا پنځه سوه اتلس. پر دغه شمېره دې زنګ ووهي.
السلام علیکم. زه عبدالمجن اخوند کندهار ولایت سره خبرې کوم. زما یو انډیوال دی د پنجوایي د ولسوالۍ د ملا دوست محمد اخوند په نامه باندې. که چیرې یا د ده ملګري د زما غږ واوري، ده ته چې زما دغه لمبر ورکړي یا دی زما غږ واوري. 0 اویا یو دېرش بیا اووه شپېته بیا څلور اتیا. دا زما لمبر دی چې ملګري زما غږ اوري یا دی زما غږ اوري. پر دغه شماره دې زما سره تماس ونیسي.
الو دغه درته وایم. زموږ یو دانه برادر دی، دا لس کاله کېږي چې ورک شوی دی. د حاجي محمد شاه زوی دی. د نن نوم چې دی له ګلمار خان دی. حاجي محمد شاه کا زوی دی. نو زه کشر ورور ګل احمد نن یې زما دی. د شعبند دغه فعال که موږ ته یو معلومات راکوي مو د ازادۍ د راډیو ته دا معلومات نیولی دی چې ازادۍ راډیو ویلی دی چې دوی خپور کړی دی نو زه وایم چې دغه زموږ پیام به که خپور کړي نو دغه زموږ د ټلیفون شماره ده 0 5 0 3 1 5 بیا درته وایم زموږ د ټلیفون شماره ده 0 5 0 3 1 5 دغه شماره ده وسلام
هغه د ځان خدا ده د بغلان د ولایت نارنج ولسوالۍ یم ښه مونږ یو خورده ده په د کندهار ولایت د نشت ولسوالۍ د کشتانډر د کلي سالم احمد نمیږ د مدوی ده که ما غږ واوري نو ما له مبتره زنګ ووایي 0 4 0 2 1 9 4 0 5 دا مبتره زنګ ووایي زه حمدالله نمیږم چې مونږ ور په تا سره ټینګه شي. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم. ما نوم فرید دی د هلمند ولایت اوسیدونکی یم. زما یو اکا دی د مرجې ولسوالۍ یم. نو ما یو اکا دی د یوسف په نامه دی، دا 15 کاله کېږي چې ورک شوی دی. هر ورور ته معلومات وي نو په دغه نمبر دی زنګ ووهي 0 3 5 8 8 6 5 0. وسلام درته وایم.